په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو نیم ساعت خبری مجله ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. د نورو راپورونو ترڅنګ به دا هم واورئ چې تمه ده له ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د ګازو د ستونزې د دایمي حل په هدف یو افغان پلاوی هغه هیواد ته ولاړ سي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د لشکرګاه څلورمه حوزه یې له کلونو وروسته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د اروزګان ولایت څخه نن څو کاله وروسته د لومړي ځل لپاره یوې ملکي الوتکې الوتنه وکړه او په پاریس کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې شوې. افغان چارواکي وایي د لخکرګاه څلورمه حوزه یې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د ولایت څخه د یوې خپرې شوې خبر پاڼې په حواله ویل شوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د لخکرګاه څلورمې حوزې باباجي او سپین مسجد سیمې له کلونو سکوت وروسته بیرته له طالبانو نیولي او دا مهال په کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کولو او د سیمو په تصفیو بوختې. خبر پاڼه وایي چې د میوند درې په نوم د عملیات څو ورځې وړاندې پیل شوي و. د نادلي په اړوند سیمو کې لکه د بغرا پر غاړه او د کوفکی او ګریش کول سوالی لورته دوام لري. د لشکرګاه څلورمه حوزه باباجی د تیرو څلورو کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې ودرې کال کېږي چې د هلمند یو شمیر مهمه سیمه لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او دغلته دولتي چارواکي د عملیاتو د دوام خبر ورکړي. له هلمند نه په بل خبر کې ویل شوی چې افغان چارواکو دغلته د سنگین په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال یو لس ملکی وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشی کړي. دلته د 215 مایوان کولی اردو له خوا پای وی خبر پانه کې ویل شوی چې د عملیات تیر شپه د کمانډو کنډک له خوا تر سره شوی. په خبر پانه کې د خوشو بندیانو د هویت په اړه ډیر سندي ویل شوی او نو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تفسیر کړې. په ورسیر مولایتونو روزګان او زابل کې هم ملي اردو وایي چې عملیات کړي دي او په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو ته مرګ شو پلاړه ولیده. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته تر دریو کلونو وروسته یو ځل بیا خصوصي الوتکو الوتنې پیل کړې چې نن ورسخه لومړی پرواز وشو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر محمد شاه حبيبي چې خپل د ولایت ته سفر کړی وویل د الوتنې بلدي وروسته په نورمال شکل د خلکو د وختونو سره سم روان وي. له دې سره د اروزګان په هوایي ډګر کې د 3 میلیونو په ارزښت یوې پروژې چاري هم پیل شوه. په ورته وخت کې د اروزګان د ولایتي شورا چارواکي د دولت دغه اقدام هرکلی کوي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اروزګان کندهار ترمنځ لوی لارې ورته ورغوي او امن دي کړي، ځکه هوایي سفر د هر چا د وس کار نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د انخوی او قرغان ولسوالۍ د جګړو له کبله سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې ده. قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او انخوی ولسوالیو له څو لورو څخه بریدونه پیل کړل او تر اوسه پورې په دغه سیمو کې جګړه روانه ده. که څه هم د ولسوال د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو زیاته یې کړه هر ورځ په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کیږي او خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي ډیر بې ځایه شوي خلک د اندخوی مرکز ته ځي او یا هم جوزجان او بلخ ولایتونو ته کډه کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د فرانسی پولیس نن په پاریس کې وربیا له مظاهره چیانو سره په اخوډه بوخت دي. راپورونه وایي پولیسو د شنبه په ورځ د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره وخت کې بهون کې غاز وکارو چې د فرانسی د ولسمشرۍ د مانۍ په لوري د تلو هڅه کوله. چارواکو د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو په ترڅ کې 340 کسان نیولې. راپورونه وایي چې په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9000 پولیس ګمارل شوي چې د روانو اعتراضونو پر مهال د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د تیرې شنبه او یک شنبه په ورځو د دې اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالي کې 130 کسان ټپیان شوي وو. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون حکومت چې د شنبه په ورځ اعتراض کوونکو ته خبرداري ورکړ چې د دوی اعتراضونه سخت دریځ او باغی ډلې په خپل ګټه کارولای شي. د اعتراضونو د دریمې اونۍ لپاره دوام لري. وروسته لاغه راپورته شول چې د فرانسې حکومت په دې هیواد کې پر تیلو مالیه لوړه کړه. مکرون د ډسمبر په 15 نیټه له خپلې پریکړې په شا شو ویل چې دا مالیه به بیرته لغوه کړي، خو مظاهره چیان پر دې اعلان قانع نه شول. غوښتنې زیاتې کړې وسوی مالیه دې په عمومي توګه په ډیرو توکو راکمې شي او د خلکو مزد او مزدوري دې هم زیاته کړی شي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د انسایټ په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکو وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي. دغه وسیله تیرونه په یو تاریخي اقدام کې مریخ ته واستول شو. د وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړي ونې کې دغه وسیله ثبت کړي او ځمکې ته یې استول. د ناسا پرون د باد دغه اډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ سیاره کې دغه بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1400 کیلومتر پورې رسیدي. تحقیقونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غږ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکو وسیله د نومبر په 16 پر مریخ کته شوه. دا وسیله د روان میلادي کال په مې میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وای د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلای شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم:
روسیه یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه‌ای است در سطح بازی‌های منطقه و مسئله افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود دارند. ما
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت او پتیر له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه غواړي چې د ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. خدا افغان حکومت اجرایی ریاست وایل ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د غازو د ستونزې د دائمي حل په هدف یو افغان پلاوی هغه واته دي.
دوی له ترکمنستان سره په تیل او غازو په استاندارد باندې خبره وکړي او همدارنګه کوم شی چې به استاندارد وي هغه باید به مسترد شي.
که وخت و نو راپورونه به هم پکې ورو ده مجله متر شپږ نیمه بچو ده. افغان حکومت وای روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال امید میسم نن مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې همکاري یوه اړینه موضوع ده او باید له پامه ونه غورځول سي. وصل وصل تفصیل کوي.
روسته له هغه چې روسی چارواکو له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د جګړې په سولې حل لارې ټینګار وکړ، افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مسکو د پام وړ رول لوبول شي. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال امید میسم د شنبه پورس از رادیو ته ویل چې روسیا د سیمې په چارو کې د یو تاثیر لرونکي هیواد په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولري. خغلی میسم مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري دغه بهیر بریالیتوب ته رسول شي.
روسیا یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه‌ای است.
دی وایي روسیا په سیمه کې یو تاثیر لرونکی هیواد دی او د سیمه افغانستان په مسایلو کې مهم رول لري. موږ هیله لرو چې د روسیې او سیمه د نورو هیوادونو او د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري زیاته شي او د سولې روان بهیر بریا ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې پورس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره دغه هیواد د ځانګړي استازي سره په مسکو کې خبرې اترې وکړې. ایتر تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو مسله له روسی چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د خبرو اصلي موضوع وه. یاد خبری آژانس دا هم لیکي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې حل خبرې اترې دي چې دا د روسیې او سیمې په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې مخکې له دې افغان او پاکستانی چارواکو سره هم کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار دا ویلیو چې روسیا طالبانو سره همکاري کوي، خو طالبانو دا ادارت کړي او مسکو هم یوازې له یادې ډلې سره اړیکې تایید کړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه جاوید محمد د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په قالب کې د روسیې همکاري ډېره مهمه او حتمي ګڼي.
سیمه کې اوس په اوسني حالت کې لکه څنګه چې د پاکستان رول مهم ده، سیمه کې نور هیوادونو لکه روسیا همداسې چین او ایران دا ډېر مهم هیوادونه دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دوی باید هم همکاري ولري، د روسیې مرسته ډېر مهم ده چې د افغانستان په پروسې کې همکاري ولري چې د دوی ګټې هم په سوله کې خوندي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به د خپل دې سفر په لړ کې ترکمنستان، ازبکستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. که څه هم طالبانو تر دې مهاله افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته چمتووالی نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ویلیو چې تمه لري تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو د رول په اړه داسې مهال د خبرې سوې دي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د حکومت لخوا مرکچی پلاوی وټاکه، خو یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا وویل چې دغه پلاوی ورته د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشري مڼی وایي چې د سولې خبرې حکومت کوي، خو د سولې د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کېږي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د حکومت لخوا د ټاکل شوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد کوي او وایي چې دغه پلاوي په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي. سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده.
ولسمشر غنی تقریبا دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو څات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ول څو کوری سي د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولس مشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسیس وایي چې باید پلاوی کې بدلون راشي او که نه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشر مانی چې وایي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي، که دوی په خپل په مذاکرات کې سهم وانخلي دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه دولس کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده، دلته سي د مختلف خواوې خپل نمائندگان پکې ونه ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای، نو ځکه یا خلق به اعتماد کیږي. اما مهم سری د افغانستان دي، دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید وند ورکړي. یعنی
فکر کوي چې یو سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کونور اړخونه ته هم باید پام وشي.
ګوره دلته زما په انځر په درې کټګوري دا تقسیموم. یو کټګوري طالبان دي، سمالان د ځان په مقابل کې جګړه کوي. دومه کټګوري مجاهدین دي، عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انځ د دولت کسه دولت کسي د ګروپ څخه د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو افغان کارپو سنگر امیرزاده و.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ترڅنګ یو شمیر اهمو خلکو هم داسې هڅې پیل کړې چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوال مخالفین روغي جوړې تر او بولي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا چارواکي غواړي چې د قومي مخورو او دیني عالمانو په مټ وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او یاد ولسوالۍ امن کړي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار راپور لري.
دلته د کندهار شهر لویدیځ د میوند ولسوالۍ کې د سولې په اړه په جوړه سوې غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کښېږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدری د څلور لسیز چې کم په دنیا کې لوړ زورواکه قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړی دي هغه ټوله په افغانستان کې استعمال کړی دي که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه صلح ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنګ لري که سپین رنګ لري که جګ دی که کردی دی، یو شی چې زه نه کوم دی هغه دا نه کوم چې یو څا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي موږ د هغې ضمانت نه کوو. موږ دغه ضمانت کوو چې دی وایي ولا عکسونه مې د قمندان صاحب سره دي، عکسونه مې د رئیس امنیتي ملي سره دي، عکسونه مې د ولسوال صاحب سره دي، عکسونه مې د والي صاحب رسېدلي دي. نو زه به څه کوم؟ ما خو پټوای استلی ده، ما خو ټوپک پرم په لاس کې نه بدون له شخصي جرمه ما سوا پرېږده چې پټوای دې استلی ده. خیر دې استلی ده، استلی ده.
میوند د کندهار په لویدیځ کې لګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او نامنوي خبرونه ترلاسه کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه د 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت او پتیره له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه غواړي چې د ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. د موضوع د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله د ځینو وکیلانو له اندېښنو وروسته مطرح کړه. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د هیواد امنیتی ستونزو ته په کتو وایي حکومت د اجازه نه ورکوي چې د کندوز او غزنی ولایتونو ناوړه وضعیت بیا تکرار شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري هم کوله په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو په اړه د ځینو وکیلانو د اندېښنو له څرګندونو وروسته له حکومت او پتیره له امنیتي او دفاعي ارګانونو وغوښتل چې دغه مسئلې ته جدي پام وکړي.
د ډیرو ولایتو امنیتي وضعیت دلته وکیل صاحبانو مطرح کړ. د فاریاب دارنګا په شیندن کې چې کومه فاجعه منځته راغلې ده او د افغانستان نور ولایت د حکومت نه غوښتنه دا ده سره له دې ټولو مشکلاتو باید په هغه ولایتو کې چې پخوا امن او اوس نامنۍ طرف ته روان دي باید جدي توجه ورته وکړي، باید د دې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازیو خبرداری ورکړ چې که د دغه ولایت ناامنه ولسوالیو ته توجه ونه شي خلک به یې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. دوی وویل د یاد ولایت د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو مخالفینو د امنیتي ګواښونو له امله خپلې سیمې پرېښي او د ولایت مرکز ته کډه شوي دي. همداشان په یو شمېر ولایتونو کې هم پر ناامنیو بحث وشو. په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په لاس د یوې امنیتي پوستې د سقوط په پیښه کې د ملي اردو ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل. د هرات ولایت د شینډن ولسوال حکمت الله حکمت ویلي چې په دغه پیښه کې د ملي اردو څوارلس عسکر وژل شوي او شل طالبانو له ځانونو سره اسیر کړي دي. په وروستیو کلونو کې د غزنی، کندوز او فراه ولایتونه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو او د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان وو چې د راپورونو له مخې په دغو ناامنیو کې ملکي او پوځي کسانو ته تلفات اوښتي وو. خو اوس د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو خبرې کوي او ډاډ ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی وویل
په ټول افغانستان کې په دښمنانو باندې تهاجمي او تعرضي عملیات فوق العاده زیات شوي دي. دقیقا د فاریاب په ولایت کې چې زموږ قدرمنو هیوادوالو او د دوی نمایندګانو په مجلس کې دغه شکایات او اندېښنې څرګندې کړې دي او یو شمېر نور هغه ولایتونه چې په هغو کې وضعیت وخیم دی د ټولو کې دقیق او کره تغیرات به راځي.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو ګراف ټیټ شوی دی. د ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد به د تهاجمي عملیاتو له تیزیدو سره تر درې څلورو میاشتو پورې د هیواد په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مرستندوی او اړوندو نورو بنسټونو په همکارۍ هڅه کوي چې د جنګونو او وچکالۍ له امله زیانمنو شویو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د خوړو د کمښت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا لاندېښنو وروسته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ګودامونو کې تر 50,000 میټریک ټنو پورې غنم ذخیره دي چې تر یو بریده د اړو خلکو ستونزې هوارولی شي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو سربیره 40,000 میټریک ټنه نور غنم به هم په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي چې د اړتیا په وخت کې به دوی اړوندو بنسټونو ته په زیانمنو خلکو د ویشلو لپاره وسپاري. دی وایي موږ په تیر یو کال کې په ټوله کې په زیانمنو خلکو 109,000 میټریک ټنه غنم ویشلی دي او اوس مهال هم تر 50,000 میټریک ټنو نه زیات غنم په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې ذخیره لرو. د راتلونکي کال لپاره هم موږ د غنمو د ذخایرو او د وچکالۍ له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره پوره چمتووالی لرو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 18 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږیدلو ناخوالو چې د کمېدو هیڅ نه لګېږي سربیره روانې وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال د جګړو او وچکالۍ له امله شاوخوا 15,500 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي او 3.3 میلیونه خلک د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. د اوچا راپور زیاتوي چې په افغانستان کې نږدې 6.3 میلیونه خلک یو ډول بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له ډلې 3.5 میلیونه په ډېر ناوړه وضعیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو غذایي مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي فهیم دا شان وویل چې ډېر ژر به په ټول هیواد کې په اړو زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ چې پکې 2,90,000 میټریک ټنه غنم شامل دي هم پیل شي. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې ژمن دي چې اړو خلکو ته په وخت سره مرستې ورسوي.
بلخو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د ګازو د ستونزې د دایمي حل په هدف یو پلاوی هغې واته ځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. رحمت افغان راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له افغانستان سره د ترکمنستان د ګازو د سوداګرۍ پر سر راولاړې شوې ستونزې د حل په هدف یو باصلاحیته افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به د بهرنیو او سوداګرۍ وزارتونو او اړوندو ادارو استازي شامل وي.
اجرایه رئیس تاکل یو هیات د بهرنیو چارو وزارت، سوداګرۍ وزارت، همدارنګه د اتاق تجارت استازی، د نور مستندر استازی او د اجرایه ریاست یو استازی چې دوی لاړ شي ترکمنستان سره په د تیلو او ګازو په ستاندرد باندې خبره وکړي او همدارنګه کوم شیان چې به ستاندرد دی هغه باید بیرته مسترد شي، یعنی کوم پیسې چې کوم قرارداد چې شوی په هغه کې باید مادي اضافه شي چې په افغانستان کې کوم شته اجازه نه ورکول کیږي د افغانستان د ستاندرد نه کټوي هغه به بیت مسترد شي. او
ترکمنستان او افغانستان د غازو او تیلو رسمي سوداګري لري چې افغانستان د ارتیا وړ اتیا فیصد غاز له ترکمنستان راواردوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په اقینې بندر کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د راواردونکو غازو شاوخوا ډیر ټانکرونه د دې لامل درولي چې په وینا یې غاز بی کیفیت دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې د ترکمنستان حکومت د غاز بیرته نه مستردوي. د دغه خونې چارواکي وایي چې تیر کال هم د غستون زما موجوده و چې ترکمنستان په سوداګرۍ کې لمنل شوی او ټاکل شوی سټانډرډونو نه په ټیټ معیار غاز افغانستان ته صادر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ترکمنستان سره د افغان حکومت حق اقدام ستایي چې له دغه هیواد سره د افغان سوداګرو ستونزه په دایمي توګه حل شي. د دغه خونې مرستیال بیان خنجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دا د حکومت دنده ده چې هیواد ته د بې کیفیت غازو د راوردولو او په دې برخه کې د سوداګرو ستونزې حل کړي.
نو دا خو د خپلو تجارتي کارونو لپاره تدابیر دي چې د حکومت یې نیسي. دا د حکومت وظیفه ده چې دا کار باید وي. نو دا د دولت ښه اقدام دی چې لاړ شي او باید هلته اجراات وکړي.
د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي افغان حکومت باید هیواد ته د بې کیفیتو ګازو او تیلو د راوردولو مخه ونیسي څو چاپیریال زیانمن نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي سوداګر د حکومت له لایحې سره سم هغه سوداګریز مواد افغانستان ته راواردوي چې کیفیت یې لوړ وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
او ورسته راپور موده ده چې د روزګان ولایت مرکز ترینکورت تر درې کلونو وروسته یو ځل بیا خصوصي طیارو الوتنې پیل کړې چې نن شنبه لومړنی پرواز و. د افغانستان د ملکي هوای چلند ادارې مشر محمد شاه حبیبي دغه ولایت ته د سفر پر مهال ویل چې دغه الوتنې به له دې وروسته په نورمال ډول ترسره کیږي، البته د خلکو د تقاضا یا د غوښتنې سره سم. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلی چې د وتلو هوایی لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته نن شنبه اورزګان ولایت ته راغلی، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي چې خپلې ودغه ولایت ته سفر کړی وو، وی ویل چې د غلوتنی بلدی ورسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدف د پاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع شي. پروازونه د روزګان ولایت ته چرشا هم محروم ولایت، او ان شاء الله زموږ وعده دغه ده. را وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی وو او د والی صاحب سره مو کړی وو چې په دې هفته کې به حتمی دا پروازونه نور په نورمال شګر شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوای شرکت د مشرتابه سره هم کړی و، او خپل پوره فشار پر اچولی چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به. و خارج ته هر څوک پرواز کوي، و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ چې نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو، کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر شي، تر څنګ به حاکمتونه لکه والی صاحب چول کې بتونه به هم راښکته شي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړته من کړي او ورته وجه رغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسې وویل،
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلی، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډیر غریب انسانان وینو، ډیر بیچاره انسانان وینو، او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دي هغه به نو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح ده، یو بخش د مشکلاتو به حل کړي. سناتور صاحب څخه مهیله داده، والی صاحب څخه مهیله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کړي. موږ هر ورځ د دې لارې څخه زوريږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولې.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې دې مرده کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي. او ځوانان مر ټول پر قربانی کیږي پر لحاظ د خدای د تی راغلی ده د دغه کابل سه د زمر جړه هغه د مرکز اراکینو ته ورسوي چې پر لحاظ د خدا کدی د لار په کندار پر کواسی امنیت په بها کنی را علاج کې کندار و مشکا
لدی سره د روزګان په هوایی ډګر کې د څلور کمیلونو پارزښت د وی پروژې چاري هم پیل سوی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې. که چیرې غواړئ چې د خبرونه بیا واوري د ازادي رادیو ویب سایت ته ولاړ سي، هلته کولای سي چې زموږ خبرونه، راپورونه او تحلیلونه هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. خو درې مجله مو لا پاته ده. زما همکار ستار فروغ سټوډیو ته راغلی وړاندې پکې. ستار فروغ راغلی.
تشکر فریبا، ظاهر خسته نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان.